کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنای نن د یک شنبه ورځ د میزان د میاشتې دوومه د سپتمبر د میاشتې له څلې دشتم سره برابر ده. امریکا غاښنا راډیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس په افغانستان کې د امریکا په مشي د تروریزم ضد د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان رئیس په لومړي ځل جنوبي آسیا ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د نتاقانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سیګار هغه رپورت تایید کړی دی چې په جنگ کې د وژل شوو عسکرو د کونډو د جنسي زورونې په حقله جوړ شوی دی. د غربي هیوادونو رهبرانو د ایران د منځني وطن وشتون کې بالستیک توغندي د نوې موافقې ازموینې د پرونی اعلان په باره کې محتاطانه عملونه سرګند کړي دي.
په اننګرهار کې د نشه یي توکو د قاچاق بارو د نیولو لړۍ تنده شوې ده. د ترکیه پارلمان د سیشن وی پورس استراری غونډه وکړه. قدر منوریدونکو نړیوال او سیمایز نور رپورټونه ورساوري او سرتا زیبا خدم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان رئیس په لومړي ځل جنوبي آسیا ته سفر وکړي. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ باندې بیا غور کوي چې په سیمه کې سیاسي حالات بدلیږي. چین د خپل اقتصادي او زیاتیدونکو نظامي قوت په اساس په جنوبي آسیا کې خپل نفوذ پراخوي، خو ډونالډ ټرمپ د بل سیمه ییز قدرت هند ونډه مهمه بولي.
We want مونږ غواړو چې هغوی له مونږ سره په افغانستان کې لا ډیره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه په اقتصادي مرستندویه او پرمختیایي چارو کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې حقله داسې ویلي دي:
مونږ په افغانستان کې د هند هیڅ ډول سیاسي او یا نظامي نقش نه وینو. فکر کوم دا کار به وضعیت نور هم پیچلی کړي او دا د حل لاره نه ده.
مګر هند په ډیر احتیاط قدم اخلي. د دې میاشتې په شروع کې موافقه وکړه چې د افغانستان دفاعي قوې سره ډیره همکاري وکړي. د افغانستان چارواکي وایي د هند او پاکستان دواړو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او په دې ټینګار کوي چې هند په غیر حساسې ساحو کې پانګه اچوي. یو ځانمرګ هم چون کې نن د افغانستان په پایتخت کابل کې د ناټو په کاروان حمله کړې ده. لږ تر لږه درې تنه په دې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست نطاق نجیب دانش د امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې 15 ملکی کسان ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دا برید دوی کړی دی او ویلي دي چې په دغه برید کې 14 خارجي پوځیان تلف شوي دي او 3 ټانکونه یې ویجاړ شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د نتاقانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سیګار هغه رپورت تایید کړی دی چې په جنگ کې د وژل شوو عسکرو د کونډو د جنسي زورونې په حقله جوړ شوی دی. د افغانستان د بیا جوړونې لپاره د امریکا د خاص مفتش ادارې سیګار رپورت ورکړی دی چې چارواکو د حکومتي عسکرو کونډې د خپلو میړونو د تقاعد د اخیستو په وخت کې زورولې دي. ښاغلی مرتضوی نن خبریالانو ته داسې ویلي دي:
بله، مشکلات به صورت وحشتناک
هو ستونزې په زینو ادارو کې په وحشتناک ډول وجود لري. دا هغه میراث دی چې له پخوا پاتې دی، خو زموږ کار دا دی چې څرنګه ورسره مبارزه وکړو او څرنګه اصلاحات منځته راوړو.
د کورنیو چارو د وزارت نطاق د دفتر سرپرست نجیب دانش امریکا غاښنا رادیو ته ویلي دي چې دا رپورت بې بنسټه دی، خو د دفاع د وزارت له طرفه تر اوسه په دې باره کې څه نه دی ویل شوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د وژل شوو عسکرو د کونډو او جنسي زورونې په هکله اندېښنې ښودلې دي. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي چې د نادلي د ولسوالۍ د امنیه قمندان د وسوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوی دی. د هلمند د والي د دفتر د خبرپاڼې له مخې ډګروال عمرجان حقمل پرون مازیګر په دې ولسوالۍ کې د وسوالو مخالفانو سره په جګړه کې وژل شو. د طالبانو نطاق ویلي دي چې ډګروال عمرجان حقمل او د هغه سلور محافظان د دوی د ډلې سره په جګړه کې وژل شوي دي. په نیویارک کې د میشتو پاکستانیانو یوې ټولنې چې د مهاجرو په نوم یادیږي د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مخې ته مظاهره کړې ده. د بشري حقوقو د سرغړونو زد دغه کسانو د مهاجرینو د ټولنې غړي په 1947 کال کې د هند او پاکستان د بیلتون په وخت کې جلا شوی خلک دي. اکثریت د پنجاب اقلیتونه دي چې پسند او وسنی خیبر پختونخوا ایالت پورې اړه لري. د غربي هیوادونو رهبرانو د ایران د منځني وطن وشتون کې بالستیک توغندي د نوې موافقې ازموینه د پرونی اعلان په باره کې محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلی دی چې ایران بالستیک توغنده چې اسرائیلو ته رسیدلی شي وازمایه او ایران د شمالي کوریا سره همکار کوي. د دې خبرونه د ټرمپ مقصد د 2015 کال اتمی موافقه و چې د هغې په بنا ایران د خپل زونه اتمی فعالیتونو نه تیر شو او ملګرو ملتونو ور باندې خپل اقتصادي بندیزونه لري کړل. د فرانسې خارجه وزارت بیانیه د دې موافقې یو بل امضا کوونکی ملک فرانسې ویلی دی چې د ایران نغواړي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د فعالیتونو له لاس واخلي او د بالستیک توغندیو د فعالیتونو په شمول د 2201 د شم نمبر پریکړه لیک د ټولو مادو رعایت کوي. د ایران دولتي مطبوعاتو د شنبه په ورځ د بالستیک توغندی د ازموینې ویډیو خپره کړه. خو دا څرګنده نه شوه چې د خرمشهر په نوم دغه توغندی کله او چیرې ازمویل دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي چې بنگلاديش ډیرو زیاتو بین المللي همکاریو ته ضرورت لري چې وکړي شي روهینګیانو ته چې د میانمار نه تښتیدلی دي خواړه، سرپناه او نور ضروري شیان برابر کړي. د UNHCR رئیس فلیپ ګرانډي د بنگلاديش د کاکس بازار په خارګوټي کې په وینا کې ویلي دي چې د 3 لک زیات خلک په میانمار کې د تشدد نه تښتیدلی او بنگلاديش ته اوښتي دي او بنگلاديش د سخت مشکل سره مخامخ دی. فلیپ ګرانډي وویل
I spoke to many of the refugees
ما د ډیرو هغه مهاجرو سره هم دا اوس چې دلته رسیدلی دي خبرې وکړي. زه حیران پاتې شوم چې دا خلک څومره مرستو ته اړتیا لري. دوی خوراکي شیانو، د سکولو پاکو اوبو، سرپناه، دارو درملو او سمدستي یو داسې مناسب زیاته اړتیا لري چې هلته پکې واړوي. عراقی کوردان تیارې نیسي چې د دوشنبه په ورځ د عراق په شمالي سیمه کې د خپل خود مختاري د پاره ریفرندم وکړي. سره د دې چې دننه په عراق کې او همداشان گاونډیو ملکونو یې ایران او ترکیه خبرداري ورکړی دی چې دغه ریفرندم نه لاس واخلي. د بغداد فدرالي حکومت دغه ریفرندم د اساسي قانون خلاف بلل دی. د ترکیه پارلمان د شنبه په ورځ عاجله غونډه کړې ده. انقره د عراق د کوردستان سیمه ته خبرداري ورکړی دی که د ریفرندم نه لاس وانخني نو احتمال شته چې نظامی حمله ورباندې وکړي. په دې باره کې د خبرونو وروسته راپورټ لرو. د انډونیزیا چارواکي وایي د بالی په تفریحي ټاپو کې د آتش فشان د خواوشا سیمونه د اور غورځون کې غره د فعالیدو د ویرې زرګونه خلک ایستل کیږي. دغه د انډونیزیا د تباهۍ د مخنیوي د چارو ادارې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دغه آتش فشان د ټکانونو د زیاتېدو راهیسې د سیمینه د خلکو وتل درې چنده شوي دي. خلک ځکه ویریږي چې کېدای شي په سبا باندې 500 کلونو کې د آګانګ غر فعال شي او اور وشیندي. په مکسیکو کې د شنبه په ورځ سخته زلزله وشوه. لک تر لږه 2 تنه پکې مړه شوي دي. دا مکسیکو ته چې د تیرې زلزلې د تباهیو نه لا نه دی راوتلې د یو نوي خطر خبرداری دی. او نن په جرمني کې انتخابات وشل. صدر اعظم انګلا مرکل هیله لري چې څلورم دور به بیا صدر اعظم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نن د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د روان خبرونه لومړی رپورت ده. افغان چارواکي په جګړه کې د وژل شو سرتیرو د کندو د جنسي زورونو په تړاو د سیګار راپور د رد او تایید په اړه د نظر اختلاف لري. په هکله د آشنا رادیو د خبریالې لیمی نیازی را لیږلې رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسمشری ریاست د ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په جنگ کې د وژل شو افغان سرتیرو د کونډو د جنسي زورونې په اړه جوړ شوی و. د افغانستان د بیا جوړونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې پکې ویل شوی و په جګړه کې د وژل شو افغان سرتیرو له کونډو څخه د دوی د میړونو د تقاعد د ترلاسه کولو په مهال د چارواکو لخوا جنسي ګټه پورته کیږي. خاغلی مرتضوی د یک شنبه په ورځ دغه راپور په اړه خبریالانو ته داسې وویل:
بله، مشکلات په صورت
وحشتناک، ستونزې په ځینو ادارو کې په وحشتناک ډول وجود لري. شاید په دې راتلونکي کې د پوهنې وزارت په اړه د میک ادارې لخوا یو راپور خپور شي. دا هغه میراث دی چې له پخوا پاتې دی، خو زموږ کار دا دی چې څرنګه ورسره مبارزه وکړو او څرنګه اصلاحات منځته راوړو.
خاغلی مرتضوی د افغانستان له اوسیدونکو، مدني بنسټونو او رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د حکومت له اصلاحي اقداماتو څخه ملاتړ وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دغه راپور له حقیقت لري او بی بنسټه دی.
زه فکر کوم دا راپور حقیقت نه لري دی. دا راپور نه تاییده و. هغه بس چې د افغان سرتیرو د کونډو د جنسي ځورونې په اړه شوی دی بی بنسټه دی. د شهید شوي پولیسو کورنۍ له ځانګړې عزت څخه برخمنې دي.
خود دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وژل شوو سرتیرو له کونډو کورنیو سره جنسي ځورونه د اندېښنې وړ ګڼي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل دا کمیسیون له دولت څخه غواړي چې د هغو کورنیو ملاتړ دې وکړي چا چې په جګړه کې خپل سرپرستان له لاسه ورکړي.
هر اړخیز میکانیزمونه دې د دغو کورنیو د اوږدمهاله ملاتړ لپاره جوړ کړي. له یوې خوا د تاوتریخوالي کچه راټیټیږي او بل دا چې د حکومت مکلفیتونه د بشري حقونو په برخه کې پیاوړي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په جګړه کې د وژل شو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له کورنیو څخه تل ملاتړ کړی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلانې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس جنوبي آسیا ته لومړنی سفر کوي. په ستراتیژۍ کې افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو د لیږلو سربیره له هند نه هم غوښتنه شوې وه چې په افغانستان کې پراخه ونډه واخلي. مرسز به په دې سفر کې د هند جکپور چارواکو سره خبرې ولري. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د واشنگتن د لوري د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان سره د سیمې جیوپولیټیک د تغییر په حال کې دی. یوې خوا چین په جنوبي آسیا کې د خپل نظامي او اقتصادي ځواک د غوړولو په حال کې دی او بلې خوا ډونالډ ترامپ فکر کوي چې بل سیمه ییز ځواکمن هند باید لا ډېر غښتلی نقش ولوبوي.
موږ غواړو چې هغوی له موږ سره په افغانستان کې لا ډېره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه په اقتصادي، مرستندویه او پرمختیایي چارو کې.
خدا وړاندې سرسخت مخالفین هم لري. د هند ازلي دښمن پاکستان یې د ځان لپاره ګواښ ګڼي.
منگ پا افغانستان کے ذہن حس دور سیاسی اور یا نظامی نقش نہ وینو. فکر کوم دا کار با وضعیت نور ہم پیچلے کی اور دادا حل لارا نہ دا.
خو هند په ډېر احتیاط سره مخ ته ځي. تیره میاشتې د افغانستان سره د نورو نظامی مرستو او د 1400 اقتصادي پروژو د پیلولو اعلان وکړ او تر اوسه یې له افغانستان سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان چارواکي غواړي چې د دواړو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري او په دې ټینګار کوي چې هند په ملکی چارو کې سرمایه گذاري وکړي.
روغتیایي چارې، تعلیمي چارې، زیربنایي پروګرامونه او دیموکراتیک ادارې، هیڅ بل هیواد یا شخص باید په دې کارونو انتقاد ونه کړي.
خو په پاکستان کې ډېر خلک نه مني او د هند دا پخوانی سیال کېدای شي دې ته اړ شي چې د موازنې لپاره په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ زیات کړي. شمیلا چودری د اوباما په حکومت کې د جنوبی آسیا د چارو متخصصه و. هغه وایي
په دې خاطر د افغانستان لپاره د ترامپ تګلاره په خپل منځ کې تضاد لري. یو خوا موږ په پاکستان فشار اچوو، موږ له هغوی څخه غواړو چې د امریکا سره مرسته وکړي او د وسلوالو ډلو سره اړیکې ختمې کړي، او بل خوا موږ هند ته وایو چې افغانستان ته را وړاندې شي. دا کار به پاکستانیان په غوسه کړي.
د جیوپولیټیک ته د چین پور ګډولو توازن ساتل لا ډیر پیچلی کېدای شي. چین او هند تیره میاشت هوکړه وکړه چې خپل منځي پخوانی سرحدي ستونزې به راکموي. چین د هند او واشنگتن چټکو مخ په زیاتېدونکو پوځي اړیکو ته په ځیر سره ګوري چې ویل کېږي د جماعت په سفر کې به لا ډیر غښتلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
آیا افغانستان د ماینونو له خطره خوندي هیواد دی؟ د دې پښتنې جواب له ګروسته په مرکه کې اوري. کندوز کې لتیر او دوه مش رئیس افغان امنیتي ځواکونو د دولت مخالف وسلوال زپلی، خو اوس هم په ځینو سیمو کې پر امنیتي پوسو بریدونه کوي. پاکلی د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
په کندوز کې لتیر او دوه مش رئیس اوس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کمی شوې دي. پولیس وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته زیات تلفات ورړولي او مخالف وسلوالې کمزوري کړې دي. که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې د مخالفو وسلوالو طالبانو د کمزوري کولو ادعا کوي، خو اوس هم کله کله پر ځینو امنیتي پوستو بریدونه کوي. تیره ورځ د دشتیارچی په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو او ملي پولیسو پر امنیتي پوستو برید کړی، خو پولیس وایي چې په دغو بریدونو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د کندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د طالبانو لخوا د تیرې ورځې په برید کې یو لستنه وسلوال طالبان وژل شوي او شل تنه نورې ټپین شوي دي.
درګیری کې بین طرفین صورت گرفت که تعداد اجساد 11 نفرش به دست نیروهای امنیتی افتاد.
د دوړو خواو ترمنځ په جګړه کې یو لستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې د وو تنو جسدونه افغان امنیتي پولیسو روغتون ته را انتقال کړي دي. هغه زیاتوي چې په دغه جګړه کې هغه حامیز غروال موټر هم د افغان امنیتي پولیسو لاس ته ورغلی چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولی و او یو بل زغروال موټر یې تخریب شوی دی. حمیدی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې 8 تنه پولیس یې په دغه جګړه کې وژلي دي او د خپلو 3 تنو وسلوالو د مرګ خبر ورکوي. که څه هم په کندوز کې د دولت مخالف وسلوال د تیرو څو میاشتو په پرتله پر افغان امنیتي ځواکونو زیاتې حملې نه کوي، خو د سیمې خلک د وسلوالو طالبانو له ویرې په ځینو موضوعاتو له مطبوعاتو سره خبرې نشي کولی. هغه قومي خلک چې کورونه یې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د شپې ترسره کیدونکي عملیات د مخالفینو په ځپلو کې مؤثر رول لري. دوی په غیر رسمي ډول مطبوعاتو سره د مخالفینو د مالی منابعو د کمزوري کولو او له منځه وړلو یادونه کوي او وایي چې خلک طالبانو ته د عشر ورکولو او هغوی ته د شپې ځای او ډوډۍ ورکولو څخه پازاب شوي دي. په کندوز کې وسلوال طالبان د برېښنا بیلونه ټولوي، له باغونو، پالیزونو، غنمو، شولو، جوارو او ټولو زراعتي فصلونو څخه د عشر په نامه د دهقان د شوي فصل لسمه برخه هم اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د آشنا تلویزیون وګورئ او د آشنا رادیو واورئ. د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او د انسجام ریاست د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه ښیي او وی هر ورځ په اوسط ډول شپږ تنه د ماینونو قرباني کیږي. دا شمیر د پخوا په پرتله ډیره ده او کل لږه. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ادارې مشر شهاب حکیمی آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې ځواب کړي. مرکه په ګډه اورو.
فکر کوم چې د پخوا په پرتله ډیره ده، په دې خاطر چې د افغانستان په مختلفو مناطقو کې او ولایتونو کې ولسوالیو کې فعلاً جنگونه جریان لري او په هر منطقه کې علاوه پر دې چې پخواني ماینونه شته دي، نوي ناچاودي توکي او مرمۍ چې فایض کېږي د جنگ په جریان کې، دا هم سبب دی فیصله سره تلفات کېږي. نو په دې حساب تعداد نسبت تیرو میاشتو ته تقریبا په میاشت کې 40 کسان اضافه شوي دي.
بله حکیمی صاحب، د ماین پاکۍ د ادارې د ډیرو کوښښونو سره سره ولې بیا هم افغانان د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو قرباني کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان ماین پاکۍ پروګرام چې ټول ملي او بین المللي موسسات پکې مسؤول دي، په ډېر بریالیتوب سره د خپل پلان په اساس باندې خپل کار په مخ بیايي. تقریبا 80 سلنه کارونه خلاص شوي دي، دا شل سلنه یا شل فیصد چې پاتې ده دغه د پلان ساتنه په آینده درې څلورو کالو پنځو کالو کې خلاص شي. او دغه جنگونه چې جریان لري د دغه جګړو په نتیجه کې ډېر زیات مهمات او ناچاوي توکي علاوه پر دې که د سړک د غاړې میدونه دا د طرفاتو کېدات باندې جدول راوسته.
دا 10% نه تطبیق شوی پلان کې څه او کوم ساحه شامل دي؟
دا ټول هغه ساحه چې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نه کوم میدون سي پاتې دي، هغه ساحه ټول پکې شامل دي. او د خپلمندي جګړو په جریان کې چې د مختلفو ګروپونو په واسطه دا مینونه فشتي دي، هغه پاتې دي. او یو څه ناچار دي ټول کې چې دغه وروستۍ جګړو نه پاتې دي، دغه پکې راځي. خو علاوه پر دې په تېرو دوو کالو کې یو څه ساحې هم زیاتې شوي دي، په حدود 200 میلیون متر مربع ساحه دا هم اضافه شوي دي. نو په دې حساب باندې دا د نوي پلان څومره چې موږ کوشش کوو چې زر خلاص شي او بیا ووینو چې نورې ساحې رامنځته کېږي، نو هغه کار ته ضرورت لري چې باید پاک شي.
ستاسو په وینا چې په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 6 تنه د ماینونو قرباني کېږي، دا شمېره تصویب چې د پخوا په پرتله ډېره ده. دې سره د ماین پاکۍ په برخه کې د فعالیتونو پر ډېروالي څومره تاکید کېږي؟
عموماً خو د افغانستان ماین پاکۍ پروګرام تاسو پیږي چې یو ملکي پروګرام ده او بشري پروګرام ده. موږ زیات کوشش کوو چې هغه ساحاتو کې چالتا په اصطلاح سره اهمیت لري او حق دی لري چې باید حوال پاک شي، هغه ساحاتو ته ځان زر رسوو تر هغه پورې چې د تلفاتو مخه ونیسو.
د ملکي تلفاتو د مخنیوي او همدارنګه د ماینونو نه د یو پاک افغانستان په خاطر د ماین پاکۍ اداره کوم ځانګړی پلان په لاس کې لري؟
دا خو واضح خبره ده. اول خو د افغانستان ماین پاکۍ پروګرام یو ډېر لوی د خبرتیا پروګرام لري یا تعلیمي پروګرام لري چې په ټولو هغه ځایونو کې چې فعلا جنگ جریان لري یا ټول هغه مهاجرین چې د نورو ملکونو راځي، پاکستان او ایران نه، دوی ته د خبرتیا او تعلیمي پروګرام لري چې دوی آگاه شي، په دې باندې پوه شي چې ماینونه خطرناک دي او په هغه ساحاتو کې چې ماینونه دي دوی باید ډېر متوجه واوسي او هلته لاړ نه شي. دا پروګرام ډېر کومک کوي. فعلا جریان لري په تقریبا په ټولو ولایتو کې چېرته چې جنګونه جریان لري، نو دا د تلفاتو په کموالي کې ډېر زیات کومک کوي. علاوه پر دې موږ خاص ټیمونه جوړ کړي دي چې عاجل هر چېرته چې یو مشکل پیدا شي واړه واړه ټیمونه دي، 3 کسان، 4 کسان یا 5 کسان دي. دوی ځانونه رسوي په هغه ساحاتو کې ماینونه زر پر زر چې عاجل خلک یې پیدا کوي یا ویني ورته پاکوي. علاوه پر دې باندې په پروګرام کې لوی پلان د ټولو هغه ځایونو لپاره چې حق اولیت لري پلانونه شوي دي. فعلا افغاني موسسات څه پر اس کې دي، دوی ټول او دوه بین المللي موسسې دي. دا وو علاوه پر دې چې تجارتي کمپنۍ هم دي، هغه دي مصروف دي د مینونو د افغانستان په مختلفو نقطو کې پاکوي.
ډیره مننه حکیمي صاحب کور ودان.
خواهش کوم.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د نشې توکو عدلي او قضایي مرکز وی د روان مریض کال په 13 میاشتو کې د مخدره توکو د قاچاق 2.5 سوه قضیې چې 300 کسان پکې تورن وو دغه مرکز ته لیږدول شوې دي. د لیمینیا زی رپورټ پاکلالک ورستاوري. د ننګرهار په ولایت کې د نشې توکو او دغه توکو د قاچاق بارو د نیولو لړۍ تند شوې او مقامات وایي چې په 13 میاشتو کې لږ تر لږه 8 تنه نشې توکي نیولې دي.
د افغانستان د نشې توکو مسکراتو عدلي او قضایي مرکز وایي د روان مریض کال په 13 میاشتو کې د مخدره توکو د قاچاق 252 قضیې دغه مرکز ته لیږدول شوې دي. د دغه مرکز وایند خالد موحد د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په دغه موده کې 314 کسان نیول شوي چې 23 د عامه خدماتو مسؤلین، 8 ښځې او 15 نور بهرني وګړي دي.
په 13 میاشتو کې 252 قضیې چې 314 کسان پکې تورن شوي وو د هیواد له ګوټ ګوټ څخه دغه مرکز ته رسیدلی دي. په دې قضیو کې 23 تنه د عامه خدماتو ساتونکي، 8 ښځې او 15 بهرني وګړي له ایران او پاکستان څخه دي. یادې قضیې وروسته له 2 ساعتونو لومړنیو څېړنو څخه د نشه یي توکو او مسکراتو د عدلي او قضایي ځنګړي محکمې ته سپارل شوې دي.
د نشه یي توکو او مسکراتو د عدلي او قضایي مرکز پر وینا د یادو قضیو اړوند یو نیم ټنه هیروین، اووه ټنه مورفین، اووه نیم ټنه تاریاک، څوارلس ټنه چرس، درې څلوېښت ټنه کلک کیمیاوي توکي او څه باندې دوولس زره الکولي مشروبات د نشه یي توکو او مسکراتو سره د مبارزې د پولیسو په لاس ورغلي دي. د دغه مرکز چارواکي زیاتوي چې د نشه یي توکو او مسکراتو د قضیو په لړ کې کابل، ننګرهار او نیمروز ولایتونه د ډیرو قضیو لرونکي وو. خو بل لور ته د ولسي جرګې د مخدره توکو د مبارزې کمیسیون افغان چارواکي له مخدره توکو سره په مبارزې کې ناکام ګڼي. د ولسي جرګې له مخدره توکو سره د مبارزې د کمیسیون مشر لالي حمیدزی امریکا غږ ته وویل، سره له دې چې په افغانستان کې څه باندې دوه لکه هکټار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي، خو لا هم د نشه یي توکو مسکراتو په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز کړنې بسنه نه کوي. د نشه یي توکو مسکراتو د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو کلونو کې د مخدره توکو شاوخوا دوه زره قاچاق وړونکي نیول شوي دي چې له دې ډلې څخه اتیا تنه د امنیتي او ملکي خدماتو ساتونکي دي.
د افغانستان د نشه یي توکو عدلي او قضایي مرکز وایي د روان لمریز کال په تیرو شپږو میاشتو کې د مخدره توکو د قاچاق دوه نیم سوه قضیې چې درې سوه کسان پکې تورن وو دغه مرکز ته لیږدول شوي دي، چې تاسې په هکله د لیمینیازۍ رپورټ همدا اوس واورېده. د ترکیې پارلمان د شنبې په ورځ اضطراري غونډه وکړه چې له سرحد نه په ها خوا په عراق او سوریه کې پوځي عملیات ومني. په دغه غونډه کې رایه وروسته له هغې واچول شوه چې انقرې د عراق کردستان سیمې ته خبرداری ورکړ چې که د خپلواکۍ د جنجال ریفرنډم نه لاس وانخلي چې د دوشنبې په ورځ په نظر کې نیول شوی دی، نو د دې په خلاف به امنیتي او احتمال لري چې نظامي اقدامات وکړي. په هکله د خبریال ډونن جونز رپورت په ګډه اورو.
د ترکی اصلي مخالف ګوند د حکومت سره متحد شو چې د پریکړې مسوده په مطلق اکثریت سره تصویب شي. دا پاوسته د دې اختیار ورکوي چې په گاونډي عراق او سوریه کې نظامی عملیات سرته ورسوي. پارلمان د سپتمبر د میاشتې په درشتمه نیټه د عراقي کردانو د خپلواکۍ د ریفرنډم نه دوه ورځې مخکې اضطراري غونډه وکړه. د دفاع وزیر نور الدین جانکلی پارلمان ته د خبرو په ترڅ کې خبرداری ورکړ چې کوردی ریفرنډم به ډیر خطرناک عواقب ولري او ښایي چې حتی اثر یې په نړیواله سطح نښتو ته ووځي. د ترکیې د دفاع وزیر جانکلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
ülkemizin de içinde bulunduğu bu coğrafyada devletler küçültülmek, güçsüzleştirmek, etkisizleştirilmek ve sürekli birbirleriyle kavga eden aralarında derin ayrılıkların olduğu
leyevi vadanayna devi deri muhim xhtestil aw nazik tawazun ba de navi kraki dushmanay aw nkhutu tukhmina wushindi de zatakra che de daga referendum pa barak tul intikhabuna aw lar chari pa mukhkidi aw da hagui de istemal pa barak ba turkiya zlo nazlo navi. انقره د دغه ریفرندم سره په کلکه مخالفه ده او دا ویره لري چې دا به په خپل کوردی اقلیت کې جدایي غوښتنې ته لمن ووهي. د عراق د وسلوالو قواوو مشر د شنبې په ورځ په انقره کې د خپل ترکی انډول سره د راتلونکي ریفرندم په باره کې لیدنه کتنه وکړه. بغداد د انقرې په شان د عراقي کردانو د ریفرندم سره هم مخالف ده. د ترکیې هغو وسلوالو قواوو ته نوي تازه دم قواوې رسېدلې دي چې د عراقي کوردي سرحد سره نظامي تطبیقات کوي. پاوز په دغه سیمه کې په تیرو شپږو ورځو کې نظامي تطبیقات کوي. ترکیې قواوې د سوریې د سرحد سره هم تقویه شوي دي او انقرې بیا خبرداری ورکړی دی چې دا به د سوریې کردانو ته اجازه ورنه کړي چې خپلواک دولت جوړ کړي.
قدر من اوریدم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیز پایتا و رسیده با طولان شیبو که در امریکا غاق آشنا را رو دریخ خبرونه پایلیگی اوریدل محیره وید تربیام خدای منش.